دا مشال راډیو دا د مهال په پیښور کې د سهار 10 بجې او په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هر کلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. عوامي نیشنل ګوند مشر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی. د پاکستان کورونیو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو نه حکومتي ادارو ته د کار اجازه نه ورکوي چې د پاکستان امنیت ته زیان رسوي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اټومي تړون په برخه کې له بیړې کار نه اخلي. مشپړ خبرونه. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی. تیر ورځ د عوامي نیشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسفند یار ولی خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبه پر ورځ په مری کې د افغانستان حکومت، افغان طالبانو او حقاني شبکې استازو په لومړي ځل مستقیمې او رسمي خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې تر روژې وروسته به خبرو ته دوام ورکوي او د اختر په ورځو کې به اوربند کوي. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړي دا خبره رد کړې چې ګواکې طالبانو د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې د اوربند وړاندیز کړی. فیض الله زکی بیگم مشال راډیو ته ویل په خبرو کې پر بیلابیلو موضوعاتو باس وشو او موافقه وشو چې د مذاکراتو جاری ساتلو لپاره د یو دوامداره کړنلاره جوړه کړل شي. زکی دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستانی چارواکي له خولې وویل طالبانو وړاندیز کړی چې که پاکستان او چین په افغانستان کې د ګډ ملي حکومت جوړېدو ضمانت ورکړي نو دوی به اوربند وکړي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې نه حکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تېر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت علما اسلام فی سینټر حافظ حمدالله د نه حکومتي ادارې سیف د چلډرن دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودري نثار علي خان وویل له تېرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې نه حکومتي ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. دوی ویل د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دوو بهرنیو کارکونکو ویزې منسوخې کړې دي او دا مهال د هغې ادارې هیڅ بهرنی کارکونکی په پاکستان کې نشته. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د پاکستان امنیت او ملي ګټو ته زیان رسوونکو نه حکومتي ادارو ته به د نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو د فشار باوجود د کار اجازه ورنکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بلوچستان روغتیا اداره وایي داسې کمیټې جوړوي چې په هغو کورونو به ګرځي چې پکې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغیو مخنیوي واکسیني څاڅکي نه ورکوي. په کوټه کې د ګوزن ناروغیو مخنیوي څانګې یو ډاکټر سیف الرحمن تېر ورځ مشال راډیو ته ویل په دې کمیټو کې به قبایلي مشران او دینی علما شامل وي.
موږ په ضلعی سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټې چې په هغو کورنیو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکې نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمیشنران کوي خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیري او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکوونکي ملګري وي.
ډاکټر سیف الرحمن زیاته کړه چې په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته واکسیني څاڅکي نه ورکوي او د پولیو ناروغۍ زیاتره پیښې په همدې کورنیو کې ثبتېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له شمالي ګاونډیو هیوادونو د پوځي مرستو غوښتنه کړې. نورالحق علومي تېره ورځ په بلخ کې له ولایتي چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل دوی بهرني ځواک نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. دوی ویل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته یې سفر کړی او هغوی ته یې دا ډاډ ورکړی چې افغانان به دې ته اجازه ورنکړي چې له خاورې په هغو هیوادونو کې مداخله وکړي. علومي زیاته کړه چې وسلوالې ډلې د نوم او جغرافیه په بدلون سره غواړي جګړه د هیواد له جنوبه شمال ته وغځوي او شمالي ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ ولاړ کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د اټومي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. دا خبره نوموړي تېر ماښام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه.
Given that the work here is incredibly technical,
دا وای دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی نو موږ به بیړه نکړو او څوک به مو بیړه ته مجبور هم نکړای شي. موږ ټوله توجه د تړون کیفیت یا کوالټي ته ورکوو.
د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو برطانیې، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او امریکا مرکچیان په ویانا کې له ایراني چارواکو سره یوه داسې جامع تړون ته د رسېدو هلې ځلې کوي چې له لارې به یې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به ورباندې بندیزونه نرم کړل شي. کیری ویل دوی ځکه هلته موجود دي چې د دوی په باور حقیقي پرمختګ کوي، خو د خبرداری ورکړ چې که سختې او مشکلې فیصلې ونه شي نو له تهران سره د خبرو ختمولو ته هم تیار دی. د اروپای ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشر فدریکا موګیرینی بیګا سینن ټلویزیون ته وویل دوی تړون ته ډېر نږدې دي، خو که مهمې تاریخي او سیاسي پریکړې په راتلونکو څو ساعتونو کې ونه شي نو تړون به هم ونه شي. په عین وخت کې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل تړون ته تر رسیدو په مخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي. یونان بیګا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحاتو وړاندیز وکړ چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. له دې کار سره هغه هیواد په چټکۍ سره د روانې اونۍ په پای کې یوه داسې تړون ته د رسېدو سفر پیل کړ چې د یونان مالي نظام به له پرځېدو وژغوري. په دې پلان کې په ډېرو ځایونو کې د اروپایي ټولنې هغه وړاندیزونه ښکاري چې اروپایي ټولنې کول، لکه د مالیو یا ټیکسونو زیاتول، په ورو ورو د تقاعد یا ریټایر کېدو اوسط عمر لوړول او نور هغه اصلاحات چې کیڼ لاسي یوناني حکومت یې تر اوږدې مودې مخالفت کاوه. د خبرونو پای. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اورئ. عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د افغان حکومت او طالبانو خبرو هرکلی کړی. افغان حکومت او طالبانو خبرې وکړې، خو د طالبانو یو وایند ویل د چارواکو د قطر له دفتر سره دی. طالبان څه پیغام ورکول غواړي؟
طالبان یو جالب لوبه کوي. دوی غواړي چې په دې ډول د خپلو پلویانو روحیه ماته نه کړي په جګړې کې.
د پاکستان کورونو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو ان جی اوګانو ته د کار اجازه نه ورکوي چې د پاکستان ګټو ته زیان رسوي. په پېښور کې ډاکتران وایي د تور ژړی زیاتره مریضان ورته له افغانستان ورځي. لامل یې څه دی؟
ویکسینیشن نشته په افغان سوسایټي کې. یو خدای دې چې تعلیم هم کم دی، بل دا چې هغه خو د جنگ نه تیریږي.
پر روښانه مستقبل خبرونه کې مو د یو داسې کس سره خبرې کړې دي چې پر مشکلاتو سربیره یې لوړې زده کړې کړې دي. نوامی نشل گوند مشر اسفندیار ولی خان په مری کې د افغان حکومت او طالبان استادو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. تیر ورځ د اسفندیار ولی خان له دفتره په خور شوي بیان کې راغلی په کار ده چې د خبرو اترو بهیر یو منطقي انجام ته رسیدو ته روان پاتې شي. د سیمه ایزو چارو پوهان هم ګڼي چې په افغانستان کې جوړجاړی به نه یوازې د پاتې بهرنیو سرتیرو وتلو ته لار برابره کړي، بلکې د اقتصادي پرمختګ موقع به هم وزېږوي. غلام غوث معلومات راکوي.
تیره ورځ د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان لخوا په خپور شوي بیان کې نوموړي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو د بهیر هرکلی کړی دی، خو نوموړي دا هم ویلي دي چې پکار ده د مذاکراتو د لړۍ جاري وساتلې شي او پکار ده د خبرې اترې منطقي انجام ته ورسول شي. د عوامي نېشنل ګوند د دې دریس په اخله د یاد ګوند یو صوبایي مشر او د پښتونخوا پخواني وای وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ د دین وړاندې په قطر کې هم خبرې اترې شوې دي او افغان طالبانو د خپلو بندیانو د خوشی کولو او د افغانستان نه په مکمله توګه د خارجي عسکرو د وستلو غوښتنه کړې دي او افغان دولت د طالبانو څخه د بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې دي. خو پخوانی سفارتکار او لیکوال ایاز وزیر وایي کچرته افغان دولت او طالبان خپل منځ کې سوله وکړي او جنگ ودروي نو په افغانستان کې د خارجي قواو د پاتې کېدلو جواز به پخپل ختم شي.
طالبانو د افغان حکومت خپل منځ کې راځي نامه تصفیه جوڑا سولار چورتوائے دا وشل بیا ورت ممکن دی جنگ هم دو دوی دوڑو منځ کې دی بهر کوای هم تش دی وجه ناست دی چې جنگ لگیا دی که جنگ ختم کی یا ختمول اراده او کی نو بیا دی بهر کوای الته ساتل جواز نه لري.
خود ملیټنټ ډیسکورس په نوم د وسلوالو په مفکورو کتاب لیکونکی او د سیمایزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین مشاد ریډیو ته وویل دم غړی د افغانستان نه زیات خارجي عسکر وتلی دی او بل دا چې د افغانستان ګاونډیان هیوادونه او سیمه ایز طاقتونه هم د افغانستان امن ته لیواله دي.
یو غاړې ته د طالبانو مفکوره چې د بهرني فوجونه دي هغې سره جهاد کوو دا کمزورې شوې ده، بلې غاړې ته د سیمې ملکونو کې دننه دا احساس به هر حال راولاړ شوی دی چې څومره څومره پورې افغانستان کې دننه جنگ وي نو دلته د اقتصاد پرمختګ نشي کېدی. بیا په دې کې د سیمه کې دننه د چین او د امریکې یا د نړیوال ملکونو خپله یو مفاد به هر حال شته، اقتصادي مفاد د مارکیټ منډه مفاد دی، نو هغه هم داسې ګڼي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په پاکستان کې تازه ناستې په داسې حال کې ترسره شوې دي چې په دواړو هیوادونو کې د نوي وسلوالې ډلې داعش د خورېدو خطرونو د پاکستان او افغانستان په شمول سیمه ییز هیوادونه هم پریشانه کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت پلاوی وغړي فیض الله زکی د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې دا خبر رد کړی چې ګواکې طالبان به د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. فیض الله زکی بیګا مشال راډیو ته ویل په خبرو کې موافقه وشوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره د یوه دوامداره کړنلار جوړه کړل شي. تفصیل سلطان محمد سرور راکوي.
فیض الله زکی وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیل سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوي چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسایل په یوه ورځ یا یوه دور مذاکراتو نشي حل کېدی، نو دواړه خواوې د هغه مسایل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ور باندې بحث وشي وټاکي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د غونډې له جریاناتو څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی وویل چې په دغه عبارت څه مطرح شوی نه دي. دغه سه کوم عبارت یا مسئله مطرح سوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز پر سر کې خوبدل شي او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبانو وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي.
سلطان سرور رپورٹ ما واورید او تاسو اوردل چې په افغانستان کې په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوه چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته پر یو میکانیزم خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدې نو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو بیان کې وویل د ټولو چارو اصلي مسؤلیت په قطر کې له میشتو طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازي د سولې خبرې کوي او بلې خوا ته د طالبانو ویان دا ډول بیان راځي، نو په دې صورت کې پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا وروستۍ رسمي خبرې هیلې پیدا کولای شي او دا چې د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی. په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنۍ
او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو دې بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولی شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اخیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوې. خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستي وای. په پاکستان کې د طالبانو د کوټي شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنی لري چې طالبان ویشل شوي دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک د خبرو واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیاري په ځواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټي شورا په نوم څه نشته. د زیاتوی د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري. خو د کابل پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد نصرالله ستانکزی په مری کې د طالبانو خبرې او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته په کتو وایي داسې ښکاري چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپلو پلویانو مورال کمزوری کول نه غواړي.
کوم چې طالبان یو جالبه لوبه کوي، جالبه لوبه دا ده چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر دوه فرق نه کوي. د مال نظر د کوټې دفتر دوی غواړي چې په دې ډول هم د خپلو پلویانو روحیه ماته نه کړي په جګړې کې، او له بلې خوا نه غواړي چې د افغانستان دولت هم داسې وښيي چې کولی شي په بل ډول حملو وکړي.
نصرالله ستانکزی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوي دي. دی زیاتوي که چیرې طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوي وي نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډ څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی داسې هیڅ نړیوالې نا حکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. نوموړي تیر ماښام د سینټ غونډې ته وویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوال نا حکومتي ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت په ورځ مازیګر د سینټ غونډې دوران د جمعیت علما اسلام د سینیټر حافظ حمدالله لخوا د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو په اړه د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر چودري نثار علي خان وې چې هیڅ چاته د پاکستان د سلامتي او ملکی مفادو په ضد د کار کولو اجازه نشته. د دې وینا وا چې د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو یا انټرنیشنل ان جی اوز د رجستریشن په یو نظام کار روان دي، د کوم تر لاندې چې باید د ټولو ادارو او د کې د کارکونکو خلکو سارنه کولی شي. چودري نثار علي خان زیاته کړه تیر وختونو کې د غیر سرکاري ادارو په نوم پسونو خلک پاکستان ته راغلي وو چې په ملک دښمنه کارونو کې ککړ وو.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالا سال سے.
دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چاچ د نوملیکنې د پاره درخواست کړه هم نه دی ورکړي. هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړ وو. د این جی اوز په جامه کې زرو پورې خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وي د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته وو د هغه وخت حکمرانان. د سیو دی چلډرن په حق لا د یو تپوس په جواب کې د داخله وزیر وینا وا دا د داخله وزارت نه بلکې اقتصادي چارو ډیویژن په وینا تړل شوی وا او دا چې د داخله وزارت کار صرف د غیر سرکاري ادارو د کارکونکو سکیورټی کلیرنس وی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي وزیر اعظم نواز شریف نن په روسیې کې له خپل هندي سیال نریندر مودي سره ګوري. تېره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله ویل د دواړو مشرانو لیدل د دواړو هیوادونو اړیکو او د سیمې حالاتو لپاره مهم دي. ځینې شنونکي البته ګڼي چې د شریف او مودي ملاقات یوازې دودیز یا روایتي معنی لري. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ د پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبري غونډه کې د یو سوال په جواب کې د خارجه چارو دفتر بیان قاضي خلیل الله وینا و چې دواړو ملکونو وزیر اعظمان په خپل ملاقات کې په دواړو خپل تعلقاتو او په خپل منځي امور خبرې اترې کوي.
کوم ملاقات چې وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودي ترمنځ کېدونکې ده نو د دې په درې سطحو ښه اثر پرېوځي. یو په دواړو خپل تعلقاتو، دویم په منطقي او دریم په نړیواله کچه. تاسو ته معلومه ده چې په نړیوال کچه پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو په اړه دلچسپی شته او څنګه چې زمونږ خواهش ده نو د نړیوالې ورورولۍ همدا خواهش ده چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه وي او د دې فائده د دواړو ملکونو اولسونو او منطقي خلکو ته ملاو شي. نړیواله ورورولۍ غواړي چې د دوی ترمنځ تعلقات ښه شي او د دوی ترمنځ کوم شخړې او مسلې دي هغه د خبرو اترو د لارې هواري شي.
د شنګای تعاون تنظیم د غونډې په موقع د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات په اړه د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي چې امریکا او د نړیوالې ورورولۍ لخوا په هندوستان دباو دی چې پاکستان سره تعلقات ښه کولو کوشش وکړي او د دې ملاقات انتظام هم د دې سلسله یو کوشش دی.
زما په خیال دا به یو روایتي قسم ملاقات وي. د پاکستان ملګري ملکونه کوشش کوي چې د مذاکراتو سلسله شروع شي او په هندوستان دباو دی ځکه چې پاکستان خود خپل اړخ نه کافي کوششونه کړي دي چې مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي او دواړو ملکونو ترمنځ د مسلو حل راووزي. خو د هندوستان د وزیر اعظم چې کوم سوچ دی د هندوستان او د دې منطقې په اړه نو هغه د پاکستان مفاداتو سره ټکر خوري. نو دا ویل به ډیر ګران وي. نو تر څو چې د هغه سوچ د پاکستان په اړه نه بدلیږي نو فکر نه کوم چې په تعلقاتو کې به خواله راشي.
هم دې لړکی د سینټ د خارجه امور کمیټې پخوانی مشر او پخوانی سینټر حاجی عدل وای چې دواړه ملکونه د منطقې اهم ملکونه دي او دا دواړه ملکونه د اولس فائدې لپاره خپل منځي مسلې هم هوارولی شي. پاکستانی ہائی کمشنر سره د کشمیر د مشرانو ملاقات نه پس هندوستان پاکستان سره د خارجه سیکرټری د سطحي مذاکرات معطل کړي وو او هم دې لړکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې دواړه خپل تعلقات بحالي د هندوستان ذمہواری ده ځکه چې د مذاکرات عمل هندوستان سنډولې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو رپورټونه وایي د شنګهای همکارۍ سازمان په غونډه کې ښایي پاکستان او هند ته د پوخ غړیتوب ورکړل شي. که دا کار وشي نو دا به د سیمې پر سولې او ثبات څه ډول اغېز ولري او آیا په دې سازمان کې له غړیتوب سره به هند او پاکستان د یو بل په اړه پخوانی روش یا چلند پرېږدي او که څنګه؟ د مشال راډیو خبریال ملیحه امیرزاده رپورټ لري.
پاکستان وایي په شنګهای تعاون تنظیم کې د مستقل غړیتوب په هکله پر امید دی. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ د خارجه دفتر اونیزې خبري غونډې په وخت وکړه. نوموړي وویل
د ایس ای او د مستقل غړیتوب په حق لبا دا وایم چې مونږ امید لرو زمونږ غړیتوب به په اصولي توګه منظور شي. مکمل غړیتوب تر منظورولو مخکې باید یو څو رسمیت پوره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شورو په ورځ په روسي ښار اوفا کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په ملاقات کې ویل چې په شنګهای تعاون تنظیم کې د هند د مکمل غړیتوب په پروسې کار شروع دی. په روس کې پروانه سرمشري زغونډه کې نواز شریف هم ګډون کوي او تمه ده چې نوموړي د جولای پر لسمه نیټه له خپل هندي سیال نریندر مودي سره ملاقات وکړي. که څه هم پاکستان او هند د شنګهای تعاون تنظیم د مستقل غړیتوب ترلاسه کولو هڅې کوي خو کارپوهان وایي په سیمه کې د ناامن حالاتو یوه مهمه وجه دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات دي. په شنګهای تعاون تنظیم کې د دواړو هیوادونو ممکنه مستقل غړیتوب امکان ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې له دې سره به د سیمې په امن کې تر کوم حده مرسته وشي. په اسلام آباد کې یو کارپوه تلت مسعود وایي
زما په فکر دا به یو مثبت پرمختګ ثابت شي. یو طرف ته پاکستان او هند په یو داسې تنظیم کې شریکیږي چې مهم هیوادونه چین، روسیه او د منځنۍ آسیا ملکونه پکې موجود دي. له دې سره سره دوی ته اقتصادي او معاشي ګټه هم رسیدای شي. د دې ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د پالیسیو په اړه په دوی کې تفاهم جوړېدای شي. نو دا ممکنه ده چې د دې یو مثبت اثر پر دواړو هیوادونو او د دوی پر تعلقاتو وشي. د پاکستان او هند په ګډون څلور هیوادونه چې اټومي طاقتونه دي، ترمنځ یې په پالیسیو کې له هم آهنګۍ یا همغږۍ سره په نړیواله سطح هم دوی زیات مثبت رول لوبولی شي. که په سیمه ییزه کچه په رښتیا د دوی ترمنځ همکاري زیاته شي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو هیوادونو ولس ته به ګټه ورسیږي. خو دا توقعات ژر نشي پوره کېدی، په دې کې به وخت لګي.
بلخوا خبریال او کارپوه شایخ حسین هم دا د دواړو هیوادونو او د سیمې د امن لپاره یو ښه موقع بولي. خو وایي چې دا اوس د دوی په مشرتابه ده چې څنګه له دې موقع ګټه پورته کوي.
ورستو چې څو میاشتې تیرې شوې، حالات ډېر زیات خراب وو. ایل او سی باندې د الزاماتو سلسله وګورئ، بیا اچانک چې داسې خبرونه پکې راشي چې ایس یو کې چې دوی پاکستان ته ممبرشپ ملېږي او ایټ سیم ټایم چې دوی دواړه لیډران بل ته ملاقات هم کوي، نو یقینا زما چې دا به هیلپ فل وي. دا به چې دی یو پازیټیو کنډیوسیو انوایرمنټ کریئیټ کولو حوالے سره. خو موږ پاس کې کتلی چې داسې انګیجمنټ هم شوي او دا رومبنی ځل بنی وي چې پاکستان چې دی یو فورم چې دی ریجنل فورم دی، هغه ممبر پاکستان نو انڈیا دواړه وی. کم چیلنجز دی هغه چې دی ډیر زیات جوړ دی، نو اټس ا ګډ بیګینینګ. دا ډیپند کوي سکول چې ویل سونه دی ټول ملکونو لیډرشپ کې هغه چې دی دا فورم چې دی سونه حد راځي ایکسپوزټیولی څنګه ایکسپلویټ کوي.
د شنګهای تعاون تنظیم په مستقلو غړو هیوادونو کې روس، چین، تاجکستان، کرغستان، ازبکستان او قزاقستان شامل دي. هند، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا دا وخت مبصرینو حیثیت لري.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیوا راډیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. اوس موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، www.mashalradio.com، او له دې سره سره تاسو زموږ غږ په لدی سره سره زموږ ټول رپورټونه، شننې، تبصرې تاسو پر فیسبوک هم ترلاسه کولی شئ او پر ټویټر هم له خبرونو خبرېدای شئ. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکتران وایي ورته د تور ژړی د بی قسم یا هپاتایټس بی زیاتره مریضان د افغانستان له بېلابېلو سیمو ورځي. د دوی په خبره په افغانستان کې د دې ناروغۍ واکسین نشتوالي له کبله هلته د هپاتایټس بی پر رنز اخته کسانو شمېر زیات دی. مریضان وایي په افغانستان کې د معاینې یا ټسټونو او درملنې اسانتیاو نشتوالي له کبله پېښور ته ورځي. ځلان یوسفزی معلومات راکوي.
د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس د معدې او زیړي د څانګې ډاکټر شبیر احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې یاد هسپتال ته راتلونکي د هپاتایټس بی او سی یا د تور زیړي رنځورانو کې زیاتره د افغانستان اوسیدونکي وي.
په افغانستان کې هپاتایټس بی نسبتا د دې هپاتایټس سی نه زیات دی. مونږ کدا وایو چې ټول افغانستان چې کوم ایریاز دي دا ټولو نه مریضان مونږ ته راځي او مونږ دا غي علاج کوو. یعنی د درې ایسیسو نه زیات مریضان زمونږ د افغانستان سره تعلق ساتي.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د تور زیړي د رنځورانو د سیواوالي لامل د یاد رن څخه د ځان ژغورلو د پوهې کمی او د ویکسینو نشټواله ده.
هپاتایټس بی مریضان د اغزه نه ځکه زیات راځي چې التکه ویکسینیشن نشته. د دې اویرنس زما په خیال په افغان سوسایټي کې ځکه کم دي چې هلته کې خو یو خدا دې چې تعلیم هم کم دي، بل دا چې هغوی خو د جنگ نه تیریږي. د کشانتي زموږ د فاټا علاقه چې کم ده نو په هغې کې نسبتا مونږ ویلی شو چې یاره ویکسینیشن چې کم دی نو د هغې مسله ده. نو په دې وجه دکې علاقو کې د دې بیماریانو ریشو زیات.
د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ محمد نور چې خپل شل کلن زوی حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته د تور زیړي د درملنې په غرض راوسته دی، وایي چې په افغانستان کې د درملنې د اسانتیاو د کمی له وجې دوی اکثره خپل ناروغان پېښور ته راولي.
هلته دوا نه ورته خو ټیک نه شو، ډاکترانو ډېر نه پوهېږي. هلته ما ډېر کړم، د دې مور ما کړی نتیجه نه ورکړي بچ دغه ځای رغون شي کنه دا خل پویږي دا خدي تکړه یا غلی باټری نه نشته هغه به ټیسټونه ورکړي په خبر ته وشه څه مطلب دا کې ځان ته پوره تداوی وکړي
د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس د معده او تور جړی په واډ کې زیاتره ناروغان د افغانستان اوسیدونکو ول او ویل یې چې په افغانستان کې ورته د تور جړی د درملنې بشپړه اسانتیا برابر شي نو د دوی وخت او پیسې به بچت شي زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو د زلان یوسفزی رپورٹ مواورې د په راتلونکو نیمه غړی کې نړیوال رسنیو ته کتنې او یو دوه نړیوال رپورټونه لرو او ورسره روښانه مستقبل خبرونه در هم در خبرو خو وس د خبرونو وخت شوی ځکه چې په خبر کې لاس نیمه او په کابل کې لاس پجی شوی د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی او تیر ورځ یې په خپل بیان کې ټینګار کړی دی چې په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړي دا رپورټ رد کړی چې ګواکې طالبانو د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې د اوربند وړاندیز کړی فیض الله زکی دا خبره بیگا مشال راډیو ته وکړه او دغه رپورټ د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د چهارشنبه پر ورځ خپور کړی و د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي داسې هیڅ نړیوال نه حکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي نوموړي دا خبره تیر ماښام د سینټ غونډې پر مهال وکړه د بلوچستان روغتیا اداره وایي داسې کمیټې جوړوي چې په هغو کورونو به ګرځي چې پکې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي نه ورکوي په کوټه کې د ګزن ناروغۍ مخنیوي څاڅکي څانګې یو ډاکټر سیف الرحمان تیر ورځ مشال رډیو ته ویل په دې کمیټو کې به قبایلي مشران او دینی علما شامل وي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی له شمالي ګاونډیو هیوادونو د پوځي مرستو غوښتنه کړې نوموړي تیر ورځ په بلخ کې له ولایتي چارواکو سره د لیدو پر مهال ویل دوی بهرني ځواک نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه باید له ایران سره د اټومي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي دا خبره نوموړي تیر ماښام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه په عین وخت کې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل تړون ته د رسیدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي او یونان بیگا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحاتو وړاندیز وکړ چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې سیم کې د رنجرو په اختیاراتو کې یوې میاشتې په پراختیا باندې لیکلې دي دغه لړکی جنگ ورسپانه وای چې د نن نسلور میاشتې وړاندې د ټولو سیاسي ګوندونو په خوخه سیم ته رنجرز راستولې شوې وو چې دا شان د نامنې قلنګ هدف یوژنو او د غرنګ نور جرمونو په خشن مخنیوي وکړي شي ادارې مخکې لیکي چې تر دې دمه خو د رنجرو کار ډیر خدي او جرمونو کې ښکارا کمې هم راغلې دي خو د رستیو کې د سیم وزیر لا قیم ملیشا ته د رنجرو په حق لا شکایتونه شروع شو او د ویناو چې رنجرز نشي کولای چې مالی او دې سره د تړلې نور معاملو کې ګوتی وخی البته که د سن حکومت د یو افسر پر ضد دی کاروي کول غواړي نو اول به د حکومت نه تپوس کوي ادارې زیاتوي چې د دې ګلو رستو داخله وزیر د سن وزیر اعلی سره په ټلیفون خبرې وکړي او حق ته تسلا ورکړه چې د دې ګلې به ختم کړي شي د کوم رستو چې د بلاول بټو او واسف زرداری په مشوره رنجرو تا سن کې د یوې میاشتې نور پاتې کېدو اجازه ورکړی شو دریا اخیری کې لیکي چې سن کې د رنجرو پاتې کېدو به په روان اپریشن خاص رات پریوزي خو رنجرو لا هم په کار دي چې د خپل اختیاراتو نه تجاوز نه کوي او د کوم کار د پاره چې دوی سن کې موجود دي یوازې هغه کار دي سرته ورسوي ځکه چې د کراچۍ د امن اثرات به د ټول ملک په امن اقتصاد او دفاع پریوزي بل پلو د پیښور نخ پریدون کې اجر سپانه خپل ادریه کوي چې وفاقي حکومت په نوي مالی کال کی د انټرنیټ په استعمال باندې 14% ایڈوانس ټیکس لګولې دی او له دې وړاندې صوبو د خپل اندې د خدمات په مت کې هم سیلز ټیکس لګولې وو. د ادارې په وینا یو طرف ته وفاقي او صوبایي حکومتونه د تعلیم د پرمختګ خبرې کوي او وایي چې انفارمیشن ټیکنالوژي او تعلیم به عام کوي او تر هر پاکستانی به یې رسوي، خو بل طرف ته د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعو باندې ټیکسونه لګوي. ادارې مخکلي کې کچري حکومت ځوانانو ته د ټیکنالوژي تعلیم ورکولو کې مخلصه او سنجیده وي، نو باید چې طالب علمان دې له دې ټیکس مستثنا وګرځول شي، ځکه چې نن سبا زیاتره طالب علمان له انټرنیټ سره تړلي دي او بیا په دې کې زیاتره شمېره د داسې زده کوونکو ده چې د تعلیم سره سره روزګار اهم کوي. نو باید چې حکومت ځمکني حقایقو ته وګوري او زر تر زره دا فیصله بیرته واخلي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز ورسوانی په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د لیدو په اړه لیکلي. دا لومړی ځل دی چې دواړو خواوو مستقیم او رسمي خبرې کړې دي او خبرو ته په دوام ورکولو صلاح شوي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله لیکي پاکستان ویلي د اړتیا په صورت کې بعد د خپل بقا لپاره اټومي وسله هم وکاروي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاو روي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مری خار کې ترسره شوي د خبرو اترو کې د چین او امریکا چارواکو هم د مبصر په حیث ګډون کړی و. وزیر اعظم نواز شریف دا مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام بللی دی. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي په دې ملاقات کې دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره زمینه برابرولو او دغه ډول خبرو اترو جاري ساتلو باندې سلا شوي چې راتلونکي ممکنه نیټه به یې د اختر نپس د دواړو اړخونو په سلام مقرر کړی شي. د ورځپاڼې په وینا ځینې غربي څارونکي د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو ژمنتیا ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې لا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو لړۍ په مکمله توګه بنده شوې نه ده. دا راز ویل کېږي چې په طالبانو کې هم ځینې کسان د امن مذاکراتو مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف خپلې هلې ځلې توندې کړې چې افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي، خو د افغانستان ځینې خلک او هند لا هم شکونه کوي چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په خپله خاوره یې ورته پناه ورکړې ده. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دې هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دعا کوي چې حالات دومره حد ته ونه رسي، خو که مجبوري شو نو دوی به د خپل بقا لپاره اټومي وسلې هم استعمالوي. د هندوستان په میډیا کې په دې خبره ډېرې تبصرې شروع شوې دي. د مجلې په وینا د خواجه آصف دا سرګندونې د پاکستان د هغه نظر سره سمون خوري چې د اټومي وسلې لرلو په حق لایې د هیواد نړۍ ته وخت په وخت وړاندې کوي. بلخوا هندوستان او چین چې خپل منځ کې یې جنگونه هم شوي د یو بل خلاف د اټومي وسلو د استعمالولو خبره نه کوي. مجله لیکي په پاکستان کې د ستراتیژیکي پلانونو د سانګې اس پی ډي په خواني مشر جنرال خالد قدوایی په 2002 کال کې ویلي وو چې په سلورو حالاتو کې به د هند خلاف اټومي وسلې کاروي. اول دا چې که هند د پاکستان لویه برخه فتح کړي، دویم دا چې که هند په لویه پیمانه د پاکستان پوځ تباه کړي، دریم دا چې که هند د پاکستان اقتصاد د تباه کولو هڅه کوي، او سلورم دا چې که هند په سیاسي توګه پاکستان د عدم استحکام سره مخ کوي او یا په دې هیواد کې په لویه کچه اندرونی بدامنی رامنځته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استازو جرګې یو شمېر غړو له ایران سره د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو د اټومي تړون په اړه خبرداری ورکړی دی. د استازو جرګې غړو تېره ورځ د بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته وویل تهران د امریکا حکومت غولولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ویانا کې د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي چې پاخه او جامع اټومي تړون ته ورسیږي. سلطان محمد سرور معلومات راکوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمېر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتومي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره رابلل شوې وه بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اټومي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچیان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګ لګول شوی بندیزونه لري کړي. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوي دي، خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پلوي مشر اېډ رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقت ګټې ترلاسه کیږي، او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ ونه کړي چې شمالي کوریا کړي دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې، که هغه د یورانیمو د غني کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول، د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوري پلوي استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غني کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپل اندېښنې څرګندې کړې. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري، او هغه دا چې اتومي توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي، خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد د اتومي تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
دا ونی په وینا کې د ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه خبرې روانې دي. که څه هم د خبرو له پرمختګ داسې ښکاري چې دواړه لوري به یوې موافقې ته سره ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د تړون چانسونه 50%. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه راپور جوړ کړی چې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د بندو دروازو تر شا د سینیټ د ډیموکراټانو سره په ملاقات کې د ایران سره د اټومي تړون امکانات 50% کې وبلل. دا خبره د کانګرس غړو چې په دغه لیدنه کې موجود و کړې ده. سناتور کریس کونز وایي اوباما په دې خبره بې باور و چې آیا ایران به تر اوږدې مودې پورې د امریکې او د امریکې د اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا د وضع شویو سختو بندیزونو ته غاړه کیږدي او کنه. سناتور بن کارډن وایي اوباما په دې اند دی چې د ایټمی تړون نه وړاندې باید ایران د نړیوالو پلټونکو په وړاندې لارې خلاصې کړي، او همدارنګه د پوځي تاسیساتو د کتلو اجازه دې هم ورکړي. کارډین وایي اوباما دا ونه ویل شول چې د ایران سره به ایټمی تړون کیږي او کنه، خو دا یې وویل چې هیڅکله به داسې تړون ونه کړي چې د ایران د ایټمی وسلو د جوړولو مخنیوی ونه کړی شي. د امریکا د کانګرس غړو دا هم وویل چې ولسمشر اوباما په دې خبره هم زور راوړ چې هغه د ایران سره د ایټمی تړون په کولو کې بیړه نه کوي، او په دې اونۍ کې به دا کار ونه کړي. سناتور کریس موفی وایي اوباما د دې خبرې وضاحت وکړ چې د تړون په کولو کې وارخطایي نه کوي، او که سمه او مناسبه معامله ونه شوه نو د تړون نه به په شا شي. روانه اونۍ په همدې موضوع د اتریش په مرکز ویانا کې که د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ وشو او موافقه وشوه نو دا به کانګرس ته وسپارل شي سووی ګوري، خو که دا موافقه د جولای د 9 نیټې نه وروسته وشوه نو بیا به کانګرس شپېتو ورځو کې د دې کتنه کوي. د امریکا د کانګرس ځنې باثره غړي د ایران سره د ایټمی موافقې په اړه وار له مخې مخالفت ښکاره کوي. سناتور جان مکن وایي د ده په اند د موافقې په کولو او څارلو کې چې څومره زیات وخت واخیستل شي دا به ښه وي. که ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په موافقه کولو کې بریالی شو نو پر ضد به یې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. د سناتور کریس کونز په وینا ایران به $100 بلیون ترلاسه کړي چې په سیمه کې ورباندې نړامۍ کولی شي او د نړیوال اقتصاد د یو نوي ګډونوال په لوري پل اخیسته شي. دا د ایران لپاره ډیر څه دي، نو زیاته هڅه باید وشي چې یو ښه موافقه لاسلیک شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی د ونیز خبرونې روښانه مستقبل. روښانه مستقبل په خبرونه کې نن دوه موضوعات دي. په لومړۍ نیمایي کې به د یو داسې کس د ژوند حال واوري چې له نن څخه شاوخوا څلور لسیزې مخکې یې په سختو حالاتو کې تعلیم ترلاسه کړی دی، او په دویمه برخه کې به د ملایشیا په اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې د وړیا تعلیم په اړه معلومات درکړو. د خبرونې جوړونکی منور شاه د خبرونه په تکراري بڼه اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. ویل کېږي چې مهنت هیڅ کله نه ضایع کیږي او که په فوري توګه یې نتیجې ترلاسه نشي نو په اوږد وخت کې لازمي مهنت کوونکي ته ګټه رسوي. بیا کوم خلک چې په مهنت یقین ساتي او د وسایلو د کمښت پروا هم نه کوي نو دغه کمی هم د خپل مهنت په ذریعه پوره کولی شي. په موجوده وخت کې د کمپیوټر او انټرنیټ له وجې نړۍ ډېر پرمختګ کړي او یو تن که غواړي چې ځان کامیاب کړي نو د جهان هر ډول وسیلې او سهولتونه په خپل حق کې استعمالولی شي. خو د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د یو داسې بریالي شوي تن خبرې اوري چې د نن نه خواوشا 15 کاله وړاندې یې په داسې حالاتو کې خپل هر منزل ترلاسه کړی چې نه یې په کلي کور کې تعلیمي ادارې وې نه بجلی او ټلیفون، خو په دغه سیمو کې زیاتره خلکو لیدلی هم نه وو. د ژوند په هر ډګر کې بریالي شوی ډاکټر شیروز خان د خپل ژوند په حق لوای
تعلق خو مې د منډري سره دی، نه نارت اشنګر سره، شمالي اشنګر. دا د ارلی 60 خبره وه چې ما ته لږ لږ شان یادېږي چې اولنۍ د منډري سکول ته چې دی نو ما له شروع کړو او هغه وخت کې چې دی نو دونه راته یادېږي چې مطلب دی چې نه او دغه منډري ته به مونږ واکاو شان ماحول هغه لارم ډېره داسې خبر نه وه. بعضې بعضې کلو کښې به لاؤډ سپیکر وو، د هغې اذان به تاورېده او په هغې باندې به خلکو روجې ماتولی وو، منځونه شروع کړو. او په منډړي کښې زما اولنۍ استاد چې دی ما ته یادېږي چې هغه د باړي بند نه وو او د هغه سید محمد نوم وو او هغه مونږ ته د علی بي او دا تی او دا شروع کړو که نه.
دا چې په هغه زمانه کې د بچو د تعلیم په اړه دومره بیداری نه وه او ډېرو کمو میندو پلرونو به د خپلو بچو تعلیم ته توجه ورکوله. په سکول کې څنګه داخل شه؟ نوموړي په دې پوښتنه وویل
دا ما د مور نه تپوس وکړ، ځکه زما مشر ورور وو هغه سکول ته نه وتلی که نه. زما مور اوس هم شکر دی هغه جوړې ده چې ستاسو په خیال کښې دا څنګه راغلی چې یاره زه دا چې ځم سکول ته ولېږلم. هغې ما ته وویل هلته یو ښکته د باړي بند سره مولیانو کلی دی او هغه زمونږ رشته دار دی، په هغې کښې د هغې ترور واده وه چې مونږ هلته تللي وو. دا هغه زما د ترور لوڼه چې وي که نه هغه هم ډېر اکټیو وي. نو هغې راته وویل چې ده دا بچی چې دی سکول ته لېږي وي. ما مور ما ته وویل چې ما ته تپوس وکړو چې دا سکول چېرته لې سکول تاسو سره منډړي کښې وي که نه. د چې د هغه کلي نه زه راغلم نو ما مې د پلار سره خبره وکړه. هغه چې دی وویل چې مونږ دا سکول ته لېږو چې سکول ته لېږو ښځه ښځه سکول ته لېږو. نو سهار له چې دی نو ویل د هغې ورځې په سهار له ما تا سره پلار سکول ته لاړو ولېږي. دا دی چې د هغې ویل ما ته دا ستا سکول ته لېږل مونږ د هغه خبرې نه چې د هغه کلي ته مونږ وزټ کړی وو هغه ځای کښې ما ته وویلی شو چې دا سکول ته ولېږه. نو بیا په سهار له مونږ سکول ته ولېږلې.
ډاکټر شیروز خان وایي په خلکو کې بېوسي او غریبي عامه وه، سهولتونه د نشت برابر وو او د تعلیم په هکله پوهاوی ډېر کم وو.
بعدې خلکو ځان سره روټۍ له مور ورکول. هغه د هغه وخت ماحول هم دونه د میاندو محبت ډېر وو د بچو سره، خو دونه ډونټ سینک چې اویرنس به داسې وو چې ځینې هر بچي له دې روټۍ ورکړي که نه. نو د بعضې بعضې میاندو به دا وو، خو دا وو چې هینه لکه افورډ کېدی هم نه شو. بله دا چې د پاسکول کښې د بس قلم به دله استاذ جوړ کړو هغه به دې نظر کړو په هغې به دې لیکل کول او دا نایس سټنډرډ سټیشنري به هم داسې نه وه. او تختې به هغه د لرګي تخته وه، داسې به نه وو چې کښېنې نوټ بک به وو داسې به وو. هغه به هم درته هغه ټیچر له به لاړې وو هغه به درته لاینس ډرا کړو دې به تا ته ویل چې اوس په دې باندې په دې قلم باندې هغه به قلم به یې داسې د سټیک نه داسې مے بي د هغه نه جوړ کړی وو. هغه به هم دله استاذ جوړاوه او بیا به سره هغه دوات وو چې مونږ ورته انک پاټ وایي که نه. هغې نه به بیا هغه ته به لیکل کول. دا سهولتونه خو اویت کښې هغه وخت کښې خو داسې نه وو، خو استادان هم ډېر ډیووټډ وو او ورسره ورسره سټوډنټس چې هم داسې ډېر کین فالوور سټوډنټس وو. د ټیچر د خولې نه خبره راوتلې به وه او هغه سټوډنټ به مغو کښې به کښېنولې وه.
نوموړی وایي سبق سره یې د ماشوموالي نه شوق وو نو ځکه به ورته په سکول کښې هېڅ مشکل نه وو.
پرایمري سکول کښې ما ته یادېږي چې په ایئر ون کښې وو په ایئر ټو کښې وو ما ډېر زیات لکه داسې انجای کول به مې دا وو چې هغه به په څه ټیسټ به وشو یا به څه املا ټیسټونه به وشو څه میس ټیسټونه به وشو زه به په کښې عموماً به زه به فرسټ وم. ما ته ټول یادېږي چې پرایمري سکول کښې په او د میڈل سکول پاری چن کی ہم فرسٹ آل دیمانو اوبیسلی چھ فرسٹ آل دیمانو از آل بی دا فوکس اپ اٹینشن اپ دا پیپل نو ما با بیا دیر زیاد توجہ ور کول او انجائے کول ونی کپڑو تا می دیر خیال نہ دے کرے چھ کپڑو سمی سنگ ویو خوراک والا مور را کرے دا می گلم نہ دے کرے دا مور نہ کنا
په دې پوښتنه چې د سکول نه پاس به یې څه کول او سبق سره یې دومره شوق څنګه پیدا شو ډاکټر شیروز خان وویل
یاره بس څه چلو خو زه به چې کور ته مرالم زما داسې د جومات سره اټیچمنټ ډېر وو بیا زمونږ یو ماما وو هغه چې دی نو هغه به زمونږ د کلي جومات امام وو نو د هغه سره به زما اټیچ جومات ته به وتو په دا طریقه باندې دا قرآن شریف هم ما ته یادېږي چې دا د پنځم کال عمر نه به ما شروع کړی یا د څلورم نه نو په قرآن شریف کې مزه ډېر لکه په جومات کې به یا قرآن شریف وایو ما داسې د کلي دا عام طور د هلکانو د یارانې دوستانې دا مې نه خوښې کړي دي او نه مې دا ته ډېر یادېږي م نه که نه ټول یارانې ته رایادېږي خو لکه دا داسې دا د حجرو ته ځا او هلته تاش کوه او د شپې ناوخته پورې کښېنه او دا شی نه ما ډونټ نو چې ما نیچر به داسې ونو دا ما نه خوښ کړي او نه ورته تللی ما
وای په اتم جماعت کې اول نمبر راغلی وو او دا راز یې په لسم جماعت کې هم اول پوزیشن واخیست خو په ماشوموالي کې د خپلې سیمې د یو ډاکټر نه متاثر وو چې په ډېره غریبۍ کې یې اعلی تعلیم ترلاسه کړی وو نو ځکه یې د مخکې تللو ډېرې هڅې کولې
دغه ماشوموالي کې د الف خان نه ډېر امپرشن مزه چې الف خان د کلي یو ښځه زموږ په کلي کې واده وه او هغې به چې زه ماشوم وم هغې به د الف خان سټوریز کولې او هغه ځای کې آنر بورډ باندې د الف خان نامه په ټاپ وه ما ته اوس هم یاد یاد په 1957 یا 59 کې د دغه تنګي سکول نه میټرک پاس کړی دی لسم جماعت پاس کړی دی او د هغه نامه په ټاپ وه خدای چې هغه زما ان سی ماډل وو
ډاکټر شیروز خان وایي د اعلی تعلیم په لړ کې یې معلومات ډېر کم وو نو ځکه یې یو کال په زری یونیورسټۍ کې هم تیر کړی خو بیا ورته د دغه یونیورسټۍ استادانو د میډیکل کالج یا انجینیرینګ یونیورسټۍ ته د تللو مشوره ورکړه او په 12 کې د اعلی نمبرو په اخیستلو انجینیرینګ یونیورسټۍ ته ورسېد
د دغه نه مخکې زموږ په 81 نه وړاندې دا انجینیرینګ کالج وو اټ واز ا پارت اف د پېښور یونیورسټۍ خو بیا په 81 onward دا انجینیرینګ یونیورسټي شو او بیا زما د سیکنډ ایئر کې زما سیکنډ پوزیشن او فرست ایئر کې فرست پوزیشن او ثرد ایئر کې فرست پوزیشن او فاینل ایئر کې فرست پوزیشن نو افیکټیولی زه دغه یونیورسټي چې دی نو اولنې بیج اولنې ټاپ پوزیشن هولډر شوم په الیکټریکل ډیپارټمنټ کې او چې کله زمونږ څنګه ریزلټ مونږ ایگزام ختم شو زمونږ ون اف د ټیچرز چې دی هغه ما ته آلریډي کمیونیکیټ کړو د هیډ اف ډیپارټمنټ نه چې که ته په چنګې انټرسټډ یې نو مونږ به تا د ریزلټ نه مخکې په کانټرکټ باندې وایلو بیا چې د ریزلټ راشي نو ته راشي هډ هاک پوزیشن کې به یو بیا به انټرویو کال شي دغه شي بیا به ریګولر شي زمونږ ریزلټ چې ختم شو نو ما ټیچنګ شروع کړی او بیا چې دی نو چې ریزلټ راووتم هغه هډ هاک باندې وو بیا په اپریل 2002 کې زویا سلیکشن بورډ شو پاره کې ریګولرایز شو
ډاکټر شیروز خان زیاتوی د پنځم جماعت نه یې وظیفه یا سکالرشپ ګټلې وو چې د انجینیرینګ او داراز بیا تر پی ایچ ډی یې په سکالرشپ تعلیم ترلاسه کړو نو موله دا مهال چیرته مېش ده څه کار کوي او د نوي کول لپاره څه حالو زلو کې اخته ده په دې حق له تفصیل بعد یو لاندې د مینا پاس واوري مشال ریډیو سره اوسئ
د دې هفته د روښانه مستقبل په ولنې برخه کې د ډیرو مشکلاتو باوجود اوچت مقام ته رسیدلی تن خبرې اوري او په دویمه برخه کې درته په ملیشیا کې د داخلو په حقله معلومات درکو
ډاکټر شیروز خان چې د پاکستان نه یې انجینیرینګ او د برتانیا نه یې پی ایچ ڈی کړی وایي تل یې د اعلی تعلیم حاصل جاری ساتلی دا مهال په ملایشیا کې دی هلته څنګه لاړې نوموړی وایي
موږ په 94 کې ما اگست کې یو ایټی ما جوین کړو د یو ایټی د انوایرمنټ چې دی کنه نو زمونږ ټول انوایرمنټ چې مطلب دا دی چې نه ما غوښتم چې کله هلته د دې نه فټ کیږي چې څه موو جوړه سو پلانینګ کې هغه نو مطلب چې هغه موو ته ریسرچ ډیر نه جوړېدا هغه نو آی هاد ټو جست کمپلیټ دټ دوز 5 ایئرز نو بیا ما زموږ مرګره هغه چې په زاغه سره په کله کله ځي بل او یو ځای هم چیز کړه ډاکټر فقیر ګلو هغه برونای کې وته او ډاکټر شیراز خان نو هغه سره یو ځل تللی او ما ته نسبه بلکې خو چې دا څو غره دې کوم ځای چې ما یې شي مستی کې دا د ایډوټیزمن را وتلی دي او دا یې نو شي دا چې دا ایمیل ورکړی دی تاسو ولې نه غیت هغه وخت دا ایمیل مطلب یو ای ټی په شاور کې نه ویني شو شي نو ما غیت تاسو څنګه نو دین به کال اس ټو اسلام اباد فور ان انټرویو نو هغه انټرویو په تاسو نه پات په 98 کې سلیکشن وکړو او بیا چې دی زه لیبیا ته تللی وم د دې نه لیبیا نه زه ډېر خوشحاله نوم راغلی نو هغه په دې وجه آی واز کیرفل بای میکینګ د نیکسټ موو.
ډاکټر شیروز خان وای د یو ادارې د چلولو ترڅنګ غواړي چې د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد یونیورسيټي د ملایشیا د اسلامیک یونیورسيټي سره په رابط کې راولي. دا راز به بیا د دغه یونیورسيټو د کونکي بغیر له خرچې د ملایشیا په اسلامیک یونیورسيټي کې اعلی تعلیم کولای شي.
زه چې دی نو په یو خپل ریسرچ ګروپ درن کوم وایرلس کمیونیکیشن اند سیګنال پروسیسینګ ریسرچ ګروپ دې نه علاوه د پوسټ ګریجویټ څونه چې د فیکلټی اف انجینیرینګ سیمینار سیریز ده دا ریزو کوارډینیټر یم او د دغه ریسرچ ګروپ د وجه ما د یونیورسيټي اف لیموش فرانس سره چې دی نو کوم یو ایم او یو الډی ساين کړی دی اغه کی موږ د ریسرچ د سټوډنټ ایکسچینج او د ریسرچ ترانسفر موږ آی کین سند سم ون فرام هیر فور ا فور مانث دیر تھری مانث دیر پارټلی سپانسر بای دیم او د اکارډینګلی دیر سټوډنټس کین کم ټو اس او دا قرنګ ما یو بل ایم او یو اند شی ا ټریډ چې هغه اپروف ده الری د سیکاز یونیورسيټي په شاور سره او دا قرنګ یو بل ایم او یو اوس اسون با اپروف شي چې هغه د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد سره ده. Now, in that capacity, Mata Zamon Pali University, the IIUM Internationalization Ambassador Recognition Amrakali.
نو مولای زیاتوی د خپل یونیورسيټي د نړیوال سفیر په هیڅ کوشش کوي چې د ټولو اسلامي هوادونو د یونیورسيټیو یو بل سره همکاري سیوا کړي.
دا انټرنیشنلایزیشن ریکګنیشن پوزیشن چې دی دا او په 2012 کې یا 13 کې شروع شوې دي زموږ د یونیورسيټي پارټیکولرلی د مسلم کانټریز یونیورسيټو سره زموږ سټوډنټ او سټاف موبیلټي شروع شي لکه ترکی سره او اوس په پاکستان سره یو د سعودي سره او سودان سره او د بنگلاديش سره او انډونیشیا سره دا د او ایون د انډیا سره خو هغه نور کلیکس کوي نه او پاکستان سره ما دا او دی وخت کې چې نو ما سره دغه ګروپ د وجه ګروپ کې خو نور کلیګ هم دي کنه ریسرچ ګروپ کې وچ ام هیرینګ ان آی سټاډی نو ما سره خپل ټو پی ایچ ڈی سبمیشن کړی دی او هغه چې څه علاقه د کراچۍ دي او ماستر د سره د کراچۍ درې واره کانو کمپلیټ کړی دی د لاهور یو او د اسلام آباد وو او اوس کرنټلی پی ایچ ڈی ما سره چې دی نو هغه 3 ات د مومنٹ یو 2 انادر کمینګ
ډاکټر شیروز خان وایي د ځوانانو د اعلی تعلیم لپاره د نړۍ په یو شمېر یونیورسيټو کې موقع شته چې دی پکې د پښتنو ځوانانو په داخلو کې مرسته کولی شي خو د هغې لپاره یوازنی شرط مهنت او قابلیت دی. بیا کولی شي چې دغه ځوانان اعلی تعلیم بالکل مفت حاصل کړي.
پارټیکولرلی یو خدا دی چې هغه ما سره کانټیکټ کړي کنه نو زه به هغه کوچنګ هغه ګایډنس بیا موږ ته د ترکی نه د سعودیا نه د کینګ فهد یونیورسټي نه ان مای کپاسټي اف پوسټ ګریجویټ سیمینار کوارډینیټر سمټایم هغې ما ته یو لاست ایئر راته کینګ فهد یونیورسټي فارورډ کړی او کینګ عبدالعزیز کړی چې ته دا موږ سره دا سکالرشپ اویلیبل دي که نه هغه کلیکبل دغه دي سایټ چې پکې ورکړي نو هغه بیا زه د خپل پوسټ ګریجویټ سټوډنټ ټولو ته پاس کوم او چې څوک ما سره کنیکټ دي کنه نو دا هغه سره زه ټرای وکم چې ریسرچ پروپوزل سره جوړ کما او هم ګورم چې دا داسې تیاری وکړه داسې تیاری وکړه او هغه لینک هغه ته فارورډ کوم چې یو جنۍ راشي الک راشي کنه فرست سیمستر کې هغه سی جی پی اے 3.6 یا 7 نه اباو شو کی کنه او که 4 یې واخست کنه نو بیا هی از شی از ګارانټیډ ټیوشن فیس به وای اپ شی او هغه له دغه ورکی د هاستل لپاره سټایپن ورک دا هغه ټول ایجوکیشن فری.
ډاکټر شیروز خان وای د لړکی نور معلومات تاسو د انټرنیټ د لارې د ملیشیا په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د الیکټریکل او کمپیوټر انجینیرینګ د څانګې نه ترلاسه کولای شي. پته ده iium.edu.my دا پته تاسو ته بیا وایو iium.edu.my www.edu.my او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې کې برخه اخیستل غواړی او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212121 دا شمیرې تاسو ته بیا تکرارو 00202122 او اوس خپل کوربه به نور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد شئ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شن